درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او ګللی سکون کو زای برښنا هم فار یو زربې هم تاسو ټول ته شرف اس وای ما د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. قدرمن سکون کو نن ورځ مو راستا سو په نه هم لوست کې در سیاحته په ماغه موضوع غانی چې نن ورځ به مو راستا سو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنی سوداګری، دریم بهرنی سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غانی دي چې نن ورځ به مو راستا سو لوست ولولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللې ځکه کو د پراته او جواب دقت په هیله ما هیله د چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللې ځکه کو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي. یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په معنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوي اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کوو، نو دغه موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمنو ګلرې ځکونکو موږ ویلې شو چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوي اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په فابریکه کې جوړ کړي وو، سیږي د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، دې د موږ او تاسو سوداګري وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فار ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقه څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوښه کوونکو، په ډیر پخوا وختونو راهیسې خلکو به شکل دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې وه دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالی سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلې سو که چیرې موږ تاسو سوداګري سرته رسو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پر تلکه وو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت دي د هغه څخه په ته کاج سره موږ تاسو باید اجناس د خپل زار سره په یو شرکت یو فابریکا کې ولرو. دویم د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او سان کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګری کوم، یا هم تاسو سوداګری کوي، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د ویچ میوي کمپنی ده، درس یې هم د لندې میوي کمپنی ده، که چیرې تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه سب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی شئ هغه شان وپیژنئ، د هغو په ګټو پیدا باندې وپوهیږئ، د هغو د پر مارکیټینګ سرته ورسوئ. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سره ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ د دوو تولیداتو ترمنځ توپیرات وپیژنو او هغه ترمنځ هغه د کومه ډیفرنس چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه اوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولای سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولای سم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم او هغوی د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بل مهمه خبره چې ده هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولای شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. ترونو زده کوونکو همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولای شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد د وګړو سوداګري راکړ راکړ په کړه کې کېدل چې دا د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس بلی برخه ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد د کورنۍ سوداګري په حق له معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تعریف سره شناس پر هم شنه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولای شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولای شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو د ډیر په خاره رئیس څخه د ډیر لرغونی زمانې رئیس څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی. خو نن ورځ په افغانستان کې د نن سوداګري شپې راخصه وي د چې د دې علت یوازنې علت یې هم لامل چي دی هغه په خپل په افغانستان کې د زیات شمیر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوس ډیروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دی او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایلو ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویل سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات تورته ضرورت ستا ده چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیز محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه خپل وریجی چې وریجی خپل په افغانستان په تو دوه سیمو کې چې اوبلرون کې سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګ لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرر کېږي چې تبا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نور سیمو چې هلته وریجی نه پکې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې ترڅنګ بل چې دی غالي دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټول هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کیږي چې دوه محصولات دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دي، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي، چې د څلوېښت کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی، نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بهرني سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرني سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرني سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لوی وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لوی وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرني سوداګري لري چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري درنو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمیر سیاستوالي هیوادونو لکه پخوانی شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې و آزاد حوزه و چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې و. دریم هم په خپل چې و د هند د نیمایي و چې سوداګریز حوزه و چې د هند نیمایي و چې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تیریدو سره دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي، یعنی زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو بهرني سوداګري وپېژندل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یې هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کومه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد نه کورنی تولیدات چې دي زیات سی وی دی نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمیرنه چې دي هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد ساتیرار ته ټوله باید چې د نورو تیر کلونو په پرتله سره کم شوی ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهار څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په نه اتیمه سپکې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ ته پوبیت او توپیرونه وپیژنو چې موږ ته په جدول کې کال راکړی دي، واردات یې راکړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال 1981 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسېدل چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې 2,315.9 ته رسېدی چې دا یو مهم صادرات له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي او په هکله معلومات ترلاسه دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرني سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلپ امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی نیک هلا و احترامات مقبول کی کدر منو گلا ریس کون کو زبرش ناغم خاری وزل به هم تستول تشرف واس ما ما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن نه هم لوستا هلا د چ تستول کدر منو گلا ریس کون کی برات رو غجور صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن وی نن ورځ مل لوستا سو پنه هم لوست کی هغه درس موضوعان چې نن ورځ به مراد تاسو ول او عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کی دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهم موضوعان دي چې نن ورځ به مراد تاسو لوست کی ول ول او اکلبه یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول کدر من سکون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورو سکون کو وس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ لوست تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنی موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه. ورو سکون کو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیار خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شوی. نو د یو مسکال او دوه مسکال په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوی ډول سره د پوسټخانه په مرکز کې منله او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دی استول دی وځي څخه بولي سمیته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او ورسته به د پوسټخانه په مرکز کې منل کېدل او د پوسټخانه د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نسپول کېدل او هغوی ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې وو د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نسپول سره مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې ان نیول کې دي، یعنی پټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې وم اندا کوم سمناله چې وای هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقال دل. نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه اور باندې لیکل شوی و چې پوپولا دا پوسټ کنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادتل او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د یو سیم څخه بل سیم ته انتقال دل، یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسون کې کسان چې به و پر اس بس پر کېدل او له هغه خاصه باندې چاپیار په نامه یادتل او اصلي ځای ته به دغه شان لیش دا ول چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک ترسون کې په نامه سره یا د لکه پوسټ رسون کې چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته د کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسې د له خوا څخه تر سره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکون کو په 1900 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ د ورکی د پوسټ منظم کارونه رامنځته سوله چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل او لا هم په دې لار کې پرمختګ وکړه. د دې لپاره چې دغه همنو نقل سره ورسیږي، نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوسټي د حمل نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړسوله او نور دفترونه په اسلام قلا کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسوله چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه بیا د دې دلار څخه سره رسول کېده. د دې ترڅنګ درمنو ګلالي ځکون کو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1903 مریز کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سره رسول چې موټر له کابل څخه بدی دغه خدمات سره رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار په لوري لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټیکل مونږ چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه، همدارنګ پوسټ کارتونه و، کوچنی بستې و، همدارنګ چاپ شوی مواد و، ړوندې پاڼې او پارسلونه پکې شامل و چې د دې قلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د آریانا افغان هوایي شرکت له خوا څخه هم ترسره کېدله چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېرل کېده. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په هکله مو معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو پوسی و اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي و اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې په هکله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی، د دې په هکله به معلومات لاسته راوړم. لولو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راوړل شو او د ګټې اخیستنې یې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېر عامه توګه سره ترې استفاده کېږي، نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې، نو د عکاسۍ، سینما، چاپ او داسې نور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو زکونکو، هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې یې لیرې سمو سره رامنځته کړلې. چې پخوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ او تاسو لیکو لیکي، میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېدلې، میاشت کال بعد به موږ او تاسو ته زموږ د لیک ځواب راتلې. نو دا چې و ډېره زندري پروسه و، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسوله، نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټکه شوله او د لیرو او پرتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ او تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپله چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی او ډیجیټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکا چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنې ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل، او بل لین چې ودرونه ځکونکو د امیر له استوګنې او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدلی وو، دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدلی وو. چې زموږ په کې د ټلیفونونو لومړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې و د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله، او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سلی هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی، د دې پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه دوشمشیرات د پوسټ خانې په ودانۍ کې نصب شو، او ټلیفوني اړیکې یې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینې د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شوله، او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و، خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول، او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لویو لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له یو ځای څخه د سویچ بورډ مسؤولو کسانو د افیلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو، موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو، چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې، لکه هغه له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان ویسیم او روشن کومه د سکاچ و په 1328 مریز کال کې، ای ټی ایم د ایم ټی ان په 1328 مریز کال کې، او اتصالات او افغان ټلیکام په 1315 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل، او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه کدرمونه زکونکو زموږ د هیواد ټلیفونیک کوډ چې دی 00 درنیوی دی یا هم جمع درنیوی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېرې چټکي او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو موبایل وپیژنده یا هم ټلیفون په ټلیفون مو وپیژنده د هغه په حق معلومات لاسته راوړل وسه هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ، ایمیل او فاکس وپیژنو. په لاند او خلاص ډول سره کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هیواد پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټي شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقه د پوهیدنې لپاره اړین دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ ته ضرورت لرو تر څو د کمپیوټر سره و په هیجو دغه انټرنیټ شدی درنو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې وو د امریکا د خوا څخه پیل شو او په هغه وخت کې له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنیو د یوځای کېدلو د رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوې علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان یې درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي هغه که چیرې ورځنیزمي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ کدرمونه وګلالي زده کوونکو همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او داسې نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د طریقې کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کدرمن زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کیږي. پاکس دسکا چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کیږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمې څخه بل سیمې ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دسکا چې د پروتوکال په پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او په الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاولو جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه سره باسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاسته راوړي. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونه کې په زیاته کچه سره دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې مرابطه سره مرګران افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ، ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده لري کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ، دویم فاکس تعریف کړئ، دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د لاپه ماشه وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
We know. نہ رہے نہ رہے